آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری پدی خبرونه کی
یون لیک معلومات ته یو نوی جامه ور غوستلو په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانی او دنګ او کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدا اوس د دې د شان د دې شوکت او شتمنۍ په ظاهر کې کوم کېده.
په کونړ کې پسرلنی مشاعره وشوه.
د خونځي د زنګ आवाज ده زو خونځي تا ټولګي والا نو وزیر راترا.
د ډیوی ډیوی ماشام پونم لړۍ د څل لپاره پیل شوه. ځوان
شاعران سایو او ارما خامې پونم کوو.
دیو کتاب پانی همړو
عباسیان سودول وخت ورسیدو د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراسانی څومره ونده و.
یون لیک څنګه ولیکو مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پرته له شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوي څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي، د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت تر څنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې پر جبرې کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هسک کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې تر څنګ د ځینو په باور د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول د دبدبې او شایست نښې وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خدا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپل خټینې کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لویه او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لویو برجورو کلاو د دود کیسې کوي. و مو غوښتل چې غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټې کلاوې د څو موخو لپاره جوړېدې؟
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی یې بېلابېلې موخې یادوي.
اول خدا اوس د دوی د شان دبدبې شوکت او شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېده. دومره خبره پکې دا داسې له غلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټې کلاوې جوړول دي، او له هغوی سره د مقابلې لپاره به یې په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسي غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوې آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وسي کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي، نو دوی انګېرنه چې په ځوان کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده زموږ په ټولنه کې هیڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي، نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډېری کسان بیا پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خانی خیل هم د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړې کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو جهاتونو چې موږ د تجربه لمخې یا له مسلمانو اوریدلې دي دا داسې د کلاګانې شوالي یو خدلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړم بای علماني وي به خلک براتلو یو بل منطقې د غبن کړي نو د دې لپاره چې د تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو به دنګ کلاوي والي کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به تر نور لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې اونبای خون خان خانی دوران ولو د صاحب زاده و خون زاده معلوم ولو لوړ او دوړ معلوم ولو دا ټول شان نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور او ثابت وکړي نو به ډیره غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ به یو خمه منخان او یو لو جماعت مون ولو او د غو د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک بوتلو او البته د غو د جرګو د مرکو خلک ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې تر څنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
ښکلا او ښایست و خلکو به یې د کول تعبیرونه کول هر جای سپلانی کښې ښې غټې غټې کلاوې وهلې او بل دا وځې دی رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر یې له ځانه داسې غټې غټې کلاوې وهلې هغوی به ټول په یو حتی په کلا په مابین کښې واتو کور و او جومات به یې هم په داخل د کلا کښې وو.
یاد دې وي چې دلته د لوړو کلاو او په کلاوو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
یونلیک څرنګه لیکل کیږي په دې اړه له ډاکټر لال پاچا ازمون سره شغېدلی یم، خو مخکې تر دې به د یونلیکونو په اړه د کره کتونکو لنډ نظر در سره شریک کړم. کره کتونکي د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري. تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای په اړه تحقیق وکړي. نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې غوړېدلې ده، نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په باره کې ممکن ډېر معلومات موجود وي. کره کتونکي دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دې تر سفر مخکې د هغه ځای په اړه هم معلومات ورله مخه راغونډ کړي چې هلته به دی شپې سبا کوي، که هغه هوټل دی یا بل ځای. د هغه ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروري دي چې لیکوال ورځي. البته تر ټولو مهمه شایي دا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي. د سفرنامې لیکل هدف لري. د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوي ځای په اړه د لوستونکي د درک زیاتېدل دي. نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته، نو د سفرنامې لیکل سخته شوي دي، ځکه چې عمومي معلومات شته، نوي څه باید لیکوال پرې زیات کړي. دا نویوالی هغه وخت زیاتېږي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته، که هغه لیدل دي، اورېدل دي، بوی کول دي، لمس کول دي او که څکل دي، تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکي درک زیات کړي. نوې سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي. اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي، پکې دوړېدلې وي، واضح لیکل شوي وي او په زړه پورې وي. دا وروستۍ غوښتنه یعنی په زړه پورې والی بیا ډېر بحث غواړي. د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي. که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم، نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوي دي. او ولې داسې شوي دي؟ دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي. یوازې معلومات بسنه نه کوي. په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکي ته باید سوالونه پاتې نه شي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای وو، ولې ورغلی، یا مثلا ولې لوی وو، ولې کوچنی وو. سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي. یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي، هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي، هغه ډاکټر لال پاچا اسمون دی او تازه یې 23 آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نږدې نیمایي یې سفرنامې دي. په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي. ښاغلی ازمون د چین، تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړي دي. له دوی به واورو چې د دې سفرنامو پاړه له اصول سره سم وارلم خدای دې سیمو پاړه معلومات راغونډ کړیو.
هو کله چې ما چین ته سفر کاو، تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناسته ولاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل، او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه پخپله په چین کې چاپ شوی و، نو هغه په پښتو وو، هغه مې سرسری ولوسته. د تاجکستان په باب باندې همدغسې تاجکستان ته تلم، تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې همداسې یو هغه لومړی سفر زموږ یو رسمي سفر و، جمهور سره و، نو په کار و چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک یې څنګه دي، او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي. نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه او هغه مې ولوستل.
دلته یو بل شی هم دی، ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفا د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیښ شي، ډیر په زړه پورې وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو؟
زه خو د کوم خبرې تاسو وکړې، خو زما هغه مشاهده وه، زما خبرې وي او یا مطالعه وه. ناببره خو ټول شیان ناببره وو. خېدل به مثلا زه درته وایم، ما دا تاسو تصور کوو چې زه د جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم، نو دلته به ولید لوی پروتوکول یو هغه مونږ خو د وړو وړو قوماندانانو او د خلکو په افغانستان کې لیدلي وو چې غونډې لارې به بندولي او لارې به ورته بندې دي. نو دا به اوس په انګلستان کې بس د کوڅې به هم بندې دي، داسې بندې او د رئیس جمهور سره روانې وو. رئیس جمهور خو هلته چې مونږ لاړو هلته ډېرې وو، عادي پروتوکول وو، او بیا چې په دې سړکونو تلو لکه عادي انسانان مونږ په همسې موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغه حرکت نه چې هغه زموږ تصور کې وو.
د سفر په مهال باندې، یعنی د سفرنامې چې کوم کسانو په نړۍ کې لیکلي دي، هغوی هر ورځ بیا د یادښتونه اخلي. د دغو دریو بهرنیو هیوادونو یونلیکونه چې تاسو لیکل، تاسو هر ورځ ځان سره لیکنې کولی او کنه ورسته بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچا ملګري، او دا خو زما نو ټول دا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید یو وړه د یادښت کتابچا پریچو کې وي، ځکه چې دا لیکوالي خو دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي، یوه پیښه هم نه رامنځته کېږي، یو مهال او دا زمان او مکان دا درې واړه په دې کې لیکل کېږي. نو ما هغه کتابچا کې ځان سره واړه واړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول، او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې لیکل.
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي، او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستی شي، فلم هم باید واخلي. دا تخنیکی کارونه مو ترسره کړي وو په دغو درو سفرنامو کې؟
هو، ځینې دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده، کله کله داسې د واټساپ ګروپونه هم جوړ شي، بل شم جوړ شي، د یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکېدای شي. خو د دې ترڅنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، صحنې چې وي هغه مې ویډیو کړي دي، یعنې هغه ویډیو دغه مې ترې اخیستي. ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجبه ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب، خو نو کتاب کې خو هغه بیا نه شي خپرېدلی. په دې ورځ په دې تمه مې یم چې ورځ به راځي چې بیا به لږ اقتصاد پکې وضعیت به ښه کېږي. هغه زه غواړم چې دا د دغه لارې ډي وي ډي له لارې هم خپاره شي.
د عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده، لیکن البته په نور نړۍ کې د بل عکس باید په یونلیک څوک روان اخلي، مګر اجازه ورکي او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي. او بخښي، په دې کې بل خبر هم کی، په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي. مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري، په لندن کې فرزند دی دا دوی مشهور چوک ټرافالګر سکوير ته ورځي، اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري؟
زه دا منم، ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند دی، خو زه داسې وایم چې دا عکسونه اکثره ما اخیستي چې ما خپاره کړي دي. خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو د دغه فیلډ سره یا دغه مسلک سره داسې چندانه اړیکه هم نه وه، او دا یې نه خپرولم. او هغه کسانو چې د خپرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل، نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده. او خود په دې لیکونه کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي، هغه ټول زما په لاس پرې اخیستل شو.
آزمون صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړه چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوه سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټه مخکې دي، لیکن دغه معلومات کې ویل ورته آسانی راولي، بل ورته به سختی په یون لیک لیکلو کې رامنځته کړي ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغه معلوماتو. دا نوایواله هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپل ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څنګه تاسو د سې احساسونه کو چې دا یون لیکونه سخت دي چې لیکي؟
از په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم، هغه دا ده چې دغه چې زل ولم او زه سبب یې لیکم یا ګور کومه، دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم، ځکه ما د په باب یو څه لوستی دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه ده. نو دا دواړه حالات لیکوال لیکي، دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوېښت کاله پنځوس کاله وړاندې دومره وحشتونه تیر شوي، دلته مړي وو، دلته په دغه ځای کې دا وو، دلته دا وو. دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او دغه مې په تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلي دي.
وبخښي آسمون صاحب، په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو، دا هم بیا د نوي یون لیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري. یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده.
بالکل بالکل بالکل، دا ما خو مخکې درته وویل چې دا خو نو که ته اوس ووایه چې دغه ته یو رنګین خار دی او دا د رنګین تشریح کې، دغه رنګینی خو د اوسنۍ زمانې ده. ځای څه واقعیتونه تیر شوي او که نه، څه پېښې هم تېرې شوي او که نه، دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی او که نه، دا ځایونه په خپله داسې آباد شوي که دا چا آباد کړي دي. نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یونلیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړي، څه باید وپلټې. ما په خپله په دغه یونلیکونو کې کوم ځایونه چې دي په نښه کړي، مثلا یو پارک کې ما ته پارک کې دلته وخت کې دا پښتارګا غوندې وه، دومره مړي به دلته راوړل، مګر نن یو پارک دی، نن ګولي لري په کې. ما بیا په هغه وسې چې څېړنې وکړل، دا هلته د دوو فرقو تر منځ جګړه وه چلته شوې وه، او دغه جګړې مړي دلته خلکو راوړو. بیا دا مړي دومره زیات شوي وو چې بوینه شوي وو، بس هغه خار ټول دغه شوی وو، خو خلک بیا دې ته مجبور شوي وو، نورو خلکو دې تر منځ روغه وو کې جوړه وو کې. یعنې دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته وروسته ما پسې کتابونه او ریسرچ وکړه.
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنې او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده، لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن د ویلیکنې لوستل سخت کې هغه ده چې سر په سر معلومات راشي، ځکه هغه د ناقدانو خبره بهتره ده چې د معلومات په ټول متن کې وجوړیږي. تاسو دې مسلې ته پام کړئ.
بل دغه برخه مهمه ده، وازی معلومات وړاندې کول نه دی. یونلیک معلومات ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي. لکه سړی هلته ته چې ودره او کدا یوازې تنګ کېږي او ټول تاریخ راواخلي، ټوله مقاله سړی راواخلي او ته وړاندې کی، او بیا په هغه کې د ده کوم دغه نه حرکت نه یا د ده کوم نوښت پکې نه، دا خو بیا تاریخ هم لیکلي دي، دا خو بیا نور پېښې لیکل شوي دي، بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده؟ متاسفانه دا شی خو زموږ په دې څېړنو کې هم دا شی دی. ټول نقل قولونه راوړي 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 راوړي، یو جمله خپل پکې نه، دا نقل قولونه خو سره لږ تر لږه وتړي، بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده. نو زه
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د یو شی وي چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو، یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتقاد یو څه زیات شي پروا نه لري، لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا ول چې یو ځایي معلومات باید را نشي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن د وی تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکي، وای دغه یو مخ یو ځای مراخلي، دا یو مخ سره بیل کوي. یعنی دغه شی ته تاسو په دغه یونلیکونو کې توجه سوي؟
بالکل بالکل، ما دا کړه ده چې ما اول خو زه خپل مشاهده ډیره عجیب ډیر تاکید کوم، او کله چې اړتیا شي چې بیک ګراوند یا پس منظر ته لاړ شم، نو بیا خو ضرور ده چې دا چا خبرې واموري او یو څه ومزولې دواغم پکې راوړي. نو دا مشاهده او دغه سره دا باید داسې مکس شي، ګډ ګډ شي چې په لوستونکي باندې ډېر بوج تمام نه شي، ډېر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې یوازې یو معلوماتي ژبه وي. ځکه یونلیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یونلیک یو پارونکې ژبه هم غواړي، یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه. او وبخه ډیره مهمه موضوع پکې دا ده، دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڼه باندې وړاندې. یعنی زه خپله په دې نظر یم چې یونلیک لیکنه د کیسه لیکنې یو ډول دی. دې کې اساسي شی چې دی هغه مغز چې دغه کیسه ده، چې چاته کیسه ونه کړي څوک ځان سره لاس نیولی بونه ځي، بیا خو یونلیک هم نه دی.
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلق ماتوي. مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سي هغه تور زوروس واقع شوی وي. څنګه ستاسو په دغه یونلیکونو کې دا شای شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړی؟
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی. دغه سي الله تاسو نه مشه چې زوروس یو وړاندوی نه مو کوم یو بل څه وایم، کنه خو نور دا زمانی تسلسل پکې مراد دی.
ناقدان دا خبر هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه روسي باید ولولي او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوی وي. خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته، ویکیپیډیا شته، ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم څه یاد میکړه، یعنی عام معلومات شته. څنګه دغه شانم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت؟
بالکل، ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ تر لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستې هغه باید زه ولیکم، هغه باید خوندي کړم. هغه مې خوندي کړه، بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یو لیک باندې تېر شوی یم، لوستی مې دی. ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي، بیا نو هغه وروسته مې توضیحات په مخه کړې ده او هغه مواد مې راټول کړي دي، بیا مې بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندوالی، سختي او ستوغي نه وي چې پر لوستونکي باندې لوستونکي ستړی لکه مزر کوي، مخکې یو غاټ ګټ راشي، دیوال راشي چې بیا بل فصل ته وانه وړي. نو دغه ټول شیان مې بیا په نظر کې نیولي.
دغه شی چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلی، ستاسو د چین، تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي؟
نو دا شان ما په نظر کې نیولی دی، ځکه دا 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 دی یو دغه اساس دی.
کومه یو درته ډیره جالب ښکاری؟
ما ته جالب د چین سفرنامه ښکاری. او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډیر څه اورېدلی وو، مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلی وو چې زه لاړم هغه شیان نه وو. زه به یو کیسه درته وکړم. مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم، یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دې وسه ډوډۍ ته. ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم، زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم. و چې دا هر رستوران مخې ته تیریږم بوی را باندې راځي، دغه یعنی رواني تکلیف غوندې راته پیدا شو چې دغه رستوران کې هغه سپي نه پخېدل، یا نه د سپیو کوم کار و. خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې او هغه وګم به چې زما پوزه باندې ولګېده، ما به ویل چې ولا سپی دی. نو یوه جالبه خبره ته کوم، هغه دا چې سهار راووتم، نو یو سړی دی روان دی او سلی کوي، نو دا د خولې تپې پورته کېږي هوا ته. نو دې وخت کې ما ته یوه جمله را یاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپي نڅا ښکاره کېده. یعنی دغسې تر دغه حده پورې زه اس دغه شوی وم. کنه خو دا داسې نه وه، هغه رستورانونه عام رستورانونه وو، هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه، او هغه خپل یو فرهنګ و. هغه سپی چې وو هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه، هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېر ګرانه بیه باندې دوی اخلي او بیې خرڅوي. هغه هر چا ته څوک ورکوي.
له ښاغلي اسمون څخه مننه.
ل لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په کونړ کې پسرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې تیرونی پنشن به وشوه چې په کې پوسلګونو شاعرانو لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د شونځو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د خونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي.
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا وړا نو کالا.
سایم رمضان په خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی رنگارنګ او خکلی ګلان پکې غوړېدلی او له هرې خوا معطرې وګمې راپورته کیږي.
خپل کور کلی تراشه مسافر سفر لیدې باور وکړ زما په خبره سفر لیدې او دارن ترن ګلګي وګمې په هر نورې فضا ده ګلورینا معطر سفر لیدې.
سایم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپل طبي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمیر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوه دی.
خراته بد شون خپل خو ته هم اوره خسته چې زاري دوتري دا هو ته هم اوره خسته مخت په کارو چې د علم هنر لار خپل بلو د بیل مې تور او تر او ته هم اوره خسته ملمان راش پنا ور ور بیا د کور به دي شي د زن زن ملمانو ته هم اوره خسته بترول راو شي د حکام بر ور شي د دې کولړ د سین او بو ته هم اوره خسته.
خیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوی غزل څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شی بغوندې تیر بشي یو وخت براشي را نه هېره بشي لکه د روح میزان تمرا بولا لکه وجود را نه چا تیر بشي کرا سره نو هم دمر بې کرا نبی نشوینو ډیر بشي سعود نسترګي بل تماړوا نظر دیوال دی پکې ګیر بشي.
چارواکو په خپل لندو ویناو کې ل شاعرانو لیکوالانو غوښتل چې د افغانانو د یووالي د هیواد پرمختګ او اصول پاړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه نظمونه او ټپیز ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنی مشاعری راپور مو اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټیوی ماشام په نوم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې لکله او څه ډول
مونه مخکې د هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران هغه چې ژوند دي اغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد دی ویل کوو
آنلاین ټی وی بلوي په یاد دی
او شبل سبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم په مسیخیږي چې پام دې نمونه او پام دې مخامونو د دوی په اړه نور را توغږي د دوی خاطرې شریکي کیږي کیسې شریکي په هنر خبري وکي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي نور څو اصول ورته لري چې څنګه غوړه کوي.
وصول ډیر واضح نه دی، خو هغه چې ځوان دی او په خوا داس نه وستایل شوی کنه، مو په ژوندې شاعرانو کې خدای درې لوی شاعران ورزم لري، نو دغه نه بغیر دغه شاعران چې هغه ډیر د چاور پامو نه او خشیر لیکي لګ په هغه زوکی ملګرو کې زوکی خلکو کې محبوبیت لري، نو دا خلک را تشویقو.
کچرته مشخص اصول ورته ونه لري، فکر نه کوي چې ممکن د جنو حق تر شو لاندې شي.
ما په فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره کوي، بیا لګه ملامتي موږ په ځانو منو، دغه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډیر غنی ادب ده، نو ډیره به ګرانه سړی ټولو حقدارو ته رسیږي، خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده کنه، نو موږ نهایي خاصه دغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړیو کې په ادبي محفلونو کې ډیر لاس په لاس کیږي او ډیر د هر چا زړه ته کوزږي.
نیام صاحب، زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډیر ثابت وي، مثلا که همدا شی به مو ښه خبره اورېدلې وي، ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړئ، هغه شاعران انتخاب کړئ چې رومانټیک شعر لیکي، او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدی ممکن خوند درکړي، لدې لار مې مطلب اوسه انتخاب سخت نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر سي، ما مخکیم درته وی چې ټول حقدار تر رسیدل ډیر ګران دي، خو دې ته موږ زه یوازې نه یم، ما دې توکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړای، الته تر 300 پورې ملګری در سره، او ډیر برخه دي شاعرانو موږ دی رائے په غرا کو، مقصد هر ملګری رائے ورکې موږ هم نمونه دی کو بیا د سټیکر په واسطه ملګری رائے ورکې،
او یعنی په انتخابی شکل باندې د ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي، په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه لدی 300 کسیز ګروپ د باندې
د ګروپ دینه ملګری نه ټاکو، بهر ملګری ټاکو، دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ راټول کړي دي.
د لړۍ ته به تر کله غواړي چې دوام ورکړي؟
موږ خو اول کې نه دا و شیبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو، خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته هم ګورو، تر اوسه خو ډیره ښه روانه ده، نو باقي د خدای خیر کې چې تر کله به لاړ شو، نو تر اختره خو منې دی اوسه له اوسه
دا خو لنډ وخت دی، فکر نه کوي چې تر اختر وروسته تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په باره کې له خلکو وغواړي چې څه پیولي کی، او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي، یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونستایل شي، دغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي.
ډیر نوی کار او دغه سی و چې مخکې شوم، نو په همدې نوی کاروم په همدې وړه حسم تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو، له نیوکو سره مخ یو، نو مخته ورته ګورو، موږ مطلب دا غدا کدا موږ دا خته بلې وګټه مور نه کی پکا چې رغه د ژوندې استاینې ته د پښتون قوم ورپام شي، او د هغه د لګو کسانو د ژوندې استاینې ته ورپام شي، نو موږ به په خپل دغه خاصه کې کامیاب شوی یو.
زما مطلب دا ده چې نیوکی خو به وي، انتقادونه به وي، دا خو یو ښکاره خبره ده، له هیڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راضي نه وي، لیکن مخکنی پښتنه کپ دې ډول تکرار کوم، په دوه شاعرانو کې چې تاسو یې ستایي، او کچیرته لکه څنګه چې تاسو ویل یو 300 کسیز ډله یو څوک ستایي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي، د دوی په باره کې فکر نه کوي خلک واهڅه وي چې لیکنی وکړي؟
وو دا خو شایبر سه موږ را ټول کړیم دی هم دی لپاره دی، ځکه انتخاب خو موږ هغه اول ورځو کې وکړه، نو موږ یو لیست ترتیب کړ، ډیرش کسیز لیست، نو اوس چې دا ملګری ما سره په دې ګروپ کې دی او دوی سره یم، موږ مطلب هم همدا غدا چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی مو غږیږي، او نور ملګری نظر ورکړي، او دویم د ما سره چې کوم ملګری دي دام لیکوال ملګری دي، نو دوی هغه هنر عمر سره پخیږي، دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه وي چې په شاعرانو لیکي، دا خو ډیره مهمه خبره ده، موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم، ډیر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي، نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته بوای چې نهام صاحب ډیر ښه شعر لیکي، دا جمله اضافي جمله ده، لیکن کچرته یو څوک دا وایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره داسې استعمال کړی دی، یا په دې شعر کې نوې خبره دغه سې کړی ده، نو له دې سره به مو نقد وده وکړي. څه فکر کوي چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجائش پکې شته؟
و شایبر صاحب، موږ خو دغه لړۍ داسې را شروع کړې وه چې موږ نیت تم دانه و چې یاره یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږېږي. نو مخته ګورو، خدای دې وکړي موږ مشران را وغږېږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي، ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه درې سوه کسم ډاډه نه یو چې یاره موږ د باتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو. خو که موږ وړ کسم نه وي انتخاب کړی، که مشران پرې وغږېږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا په شعرونو دا نکتېدای شي، یا کم شعرونه لیکلي خو یا ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږېږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږېږي. موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې د وصولو برابر د معیار برابر وکړي موږ ډېر ورته خوشحالېږو.
له ښاغلي نهام څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په روسیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼه اړو. دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځي محصل سلام افغان لوستی دی. له دوی په واره
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبې ته ژباړلی ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او د ټولو مجموعه یې راخیستې. باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسی دوری د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو، او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسی خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسی خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو، شاعرۍ، موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفه له کورنۍ ما سیوا کوم کسان با نفوذ کسانو، کوم کسانو ډیر صلاحیت درلود. د عباسی دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لخکر معاشات څه ډول کېدل، څرنګه جګړې ته استول کېدل، او هغه کسان چې د دوی په وړاندې به بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې وخت پر رسیدو کې یو بل ته کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفر را شروع کړم، عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث شو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمنی کمزوری سی او بالاخره لمنځه لاړه سی. دا کتاب د عباسی دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په اصلاح په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال دغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده او د څو تاریخونو ورچان د په اصطلاح د کتاب کې وستون زما درک کړه هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي یوه کیسه په نیمه کې پرېښود نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده
له ښاغلي افغان څخه مننه له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه رات غاړم زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل